نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. اسبمنغا ده سورة الماعون تفسير كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د سورة الماعون نوم د دې سورة تاخیری لفظنا اغستې شوې دی او دا په آخري آیت کې دی. د جمهور علما قول دا دی، یعنی د زیات علما قول دا دی، چې دا سورة مکی دی. ابن عباس رضی الله عنه او قتاده رضی الله عنه فرمایلی دی چې دا سورة مدنی دی، او یو بل کس فرمایلی دی چې د دې سورة نیمه حصه په مکه کې د عاص بن وائل په باره کې نازله شوې ده، او د دې سورت دویمه نیمه حصه د عبدالله بن ابی منافق په باره کې نازله شوې ده. د دې اختلاف وجه دا ده چې په شروع کې اولنی درې آیاتونه هغه د مکی دور کې دی شي، او د څلورم آیت نه واخله د اووم آیت پورې د مونځ په پاره کې چې دی د ریاکارۍ متعلق چې دی، نو دا د منافقینو خصلت و، هغوی به داسې مونځ کوو. نو ځکه دلته وویلی شو چې دا باقی سورت د مدني دور دی، ځکه چې په مکی دور کې خو د مونځ ذکر نه و. بعضی خلک وایي چې نه، دا د مکی دور دی، مکی والو به هم په خپلې طریقو باندې مونځ کوو، لاسونه به یې پړقول، او یا د هغوی نورې خپلې طریقې وې د مونځ کولو. نو په ذهن کې دا خبره کېږدی چې دلته دوه رایې دي. د دې نه په مخکې صورت کې په سورت قریش کې الله تعالی هغه خلکو له زورنه ورکړې وه چې هغوی به د الله تعالی شکر نه ادا کوو، او قریشي مکه له الله تعالی طعام ورکړو او امن، لیکن د هغوی خپل سوحال وو چې هغوی به مسکینانو له د خوراک ورکولو ترغیب نه ورکوو. او په دې صورت کې الله تعالی هغوی له حکم ورکړو چې د دې کور د رب عبادت کوي، او په دې صورت کې د هغوی مذمت شوی دی چې هغوی به ناراستی کوله په مونځ کې او عبادت کولو کې. الله تعالی چې قریشو له کوم نعمتونه ورکړي وو، نو د هغې ذکر یې کړی و په هغه صورت کې، او د دې باوجود به هغوی د روز قیامت نه انکار کوو، یعنی د جزا او سزا نه. نو الله تعالی داسې خلق د عذاب نه یېرولی و، او د دې په آخر کې چې د منافقینو په باره کې راغلل چې دا د منافقینو په باره کې نازل شوي دي، او دا خصلتونه د منافقینو وو چې هغوی به په مونځ کې غفلت کوو، ریاکاري به یې کوله، او خپلو ګاونډیانو له به د استعمال د معمولي سیزونو ورکولو نه انکار کوو، نو هغوی یې د عذاب نه یېرولی دي. اس مونگا سورت گرو. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیتا آیتا اکتل الذی هاگ کستا یکذب بالدین، چی سوک دین دروغ گنی. کمونگ دا دین نمانا واخلو مذهب دا دینا مطلب دی دینی اسلام، یعنی چی سوک اسلام دروغ گنی او پا اسلام باندی یقین نساتی. او د دروغ ګڼلو سمانه ده یو وی کفر کول او بل وی دروغ ګڼل، دو په دواړو کې فرق دی. کفر وایي صفا انکار کولو ته، چې بنده وایي چې زه دا خبره نه منم، هغه پرې نه ځان پوهه کوي او نه ځان خبروي، نو دې ته کفر وایي. یعنی یو خبره نه منل د هغې نه صفا انکار کول. لیکن تکذیب جدا شی دی، دا د کذب نوته دی، او په دې کې دا راځي چې بنده ته خپه توي چې دا خبره حق ده، یعنی خبره یو شانوي او هغه یې په بله طریقه بیانوي، نو دې ته دروغ وایي. نوکیز یعنی دروغ څه ته وایي، یعنی حقیقت بل شان بیانول. نو په دې کې بیا دا راځي چې بنده خبر وي او پته وي ورته چې په حقیقت کې څه دي، او بنده د هغې باوجود د هغې په باره کې دروغ وایي چې دا دین صحیح نه دی، دا دروغ دی. نو چونکې هغه په خپله دروغجن وي، نو هغه دین ته دروغ وایي، دین دروغ ګڼي او د غلط بیانۍ نه کار اخلي. او که د دین نه دویمه معنا د جزا او سزا واغستی شي، یعنی د قیامت ورځ، د قیامت ورځ د جزا او سزا ورځ ده کنه، یعنی هغه د قیامت ورځ دروغ ګڼي، هغه د قیامت ورځ نه مني، حالانکه په هغو کې په خپله دا خبره موجود ده چې یوه ورځ په کار ده چې وي چې انصاف وشي، بیا هم هغه د دې ورځ نه انکار کوي او وایي چې داسې څنګه کیدی شي چې بنده دې بیا ژوندي شي، حالانکه د هغو فطرت دا خبره مني چې یوه ورځ د جزا او سزا په کار ده. ارأیت الذی، ای نبی، تا وکتل هغه کس ته؟ چاته؟ که د دې نه مراد هغه معاشره واغستی شي، نو دا خاص بنده هم کیدی شي، او دا هم راغلی دی چې د دې نه مراد ابو جهل دی، یا اخنس بن شورای وو، یا عاص بن وائل وو. نو دا غټ غټ سرداران وو او دی به دروغ ګڼو دین اسلام. او بله د دې عام معنی هم ده، یعنی که هغه هر څوک وي او داسې وایي. نو نن خو ابو جهل نشته، لیکن د نن ورځې خپل ابو جهل شته دی. د جهالت پلاران نن هم موجود دي. که نن ورځ ترېنه مقصد واغستی شي، نو سبحان الله، که الله تعالی دلته د یو کس نوم اغستی وي، نو دا به بیا د هغه دور دپاره وو. نو هسې دا خبره بیان شوه چې هر څوک چې د دې دین تکذیب کوي، یعنی دا دروغ ګڼي. او د ټولو نه ګران کار د کافرانو دپاره څه وو؟ د اخیرت په ورځ باندې ایمان راوړل، چې موږ ته به د نیکۍ یا بدۍ بدله میلاویږي، او ذره ذره به په نظر راځي. او هم دغه د کرپشن روټ دی، او تاسو ګناه هله کوئ، یعنی تاسو په غلطه لاره هغه وخت ځئ او ګناه کوئ چې کله ستاسو په اخیرت ایمان کمزوری وي. که چېرې تاسو دا سوچ وکړو چې د دې به نتیجه وي، د دې به انجام وي، نو تاسو ما ته دا ووایئ چې بیا به تاسو چېرته غلط کار وکړئ. یو مثال به واخلو چې کله تاسو اوور سپیډینګ کوئ، تیز ګاډۍ چلوئ، او تاسو ته پته وي چې پولیس ولاړ دی او مالا ټیکټ راکولی شي، نو بیا به تاسو څه کوئ؟ تاسو به ډېر په کم رفتار باندې ځئ او تیز ګاډۍ به نه چلوئ. ولې؟ ځکه چې تاسو ته پته وي چې که ما داسې وکړل، نو دې نتیجه به خرابه وي، او چې کله د چا په زړه کې دا یروي او هغو ته پته وي چې د قیامت ورځ را روانه ده، او د هغو دا یقین پوخ وي چې د هغو یقین داسې وي لکه چنور شته او دو ته مخامخ کاری، چې د هغو دومره یقین وي د قیامت په ورځ، نو بیا هغه چرته غلط کار نشي کولی. نو دلته الله تعالی وفرمایل چې تا داسې بنده کتلی دی، په دې کې د حیرت خبره هم راځي، یعنی یو خبره بنده ته عجیبه ښکاري. او په دې لفظ کې توجه هم ده چې وګوره، په دې کې تسلسل دی چې هغه همیشه داسې کوي. نو دلته ارأیت لفظ استعمال شوی دی، او دې ته ماضي استمراری وایي. ښه، اوس به موږ دا خبره څنګه پیژنو چې دا څوک دی، څنګه به پته لګي؟ نوم خو نه دی خیالی شوی. نو د دې جواب الله تعالی په خپله ورکړی دی په راتلونکي آیاتونو کې. څنګه به پته لګي؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، تاسو ګورئ چې هغه یتیم له دیکې ورکوي، هغه ټیل وهي. اوله به موږ دې ته په خاص معنی کې وګورو، بیا به عام معنی هم وګورو. د ابو جهل سره یو یتیم و، او دو به د هغو پالنه کوله، نو هغو د دونه ټول مال خوړلی و، او هغه دومره عجز او غریب و چې د اغوستو جامې قدرې هم نه وې. نو هغه یتیم د قریش په سردارانو پسې لاړو چې ابو جهل زما سره داسې وکړل، دا غونه زما مال را واخلی. نو هغوی په خندا سره وای چې راځئ چې نن یو تماشه وګورو، او په خندا خندا کې هغه یتیم کس ته وای، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره وکړه چې هغه کس چې ناستې هغو له لاړ شه، نو هغه به تالستا مال را واخلي د ابو جهل نه. نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړو، او هغو ته یې درخواست وکړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده غسر روان شو او په ابو جهل پسې لاړو. ابو جهل ته دروازه وډبوله چې هغه څنګه راووتو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د دو مال دوله ورکړه، او هغه بالکل هغه سی وکړل. اوس هغه کسانو چا چې تماشه کتله د هغوی هغه ټوله تماشه خرابه شوه. هغوی ابو جهل ته وی چې دا تا څه وکړل؟ هغوی چې ما ته داسې ښکاره شوه چې کو ما د دو خبره ونه منله، نو دی به زما جسم ټوټې ټوټې کړي. زما سره بله سولاره نه وه. دو چې راته څه ووی نو هغه خبره مې ومنله. نو دا دی یدعو الیتیم، چې یتیم له دیکې ورکوي، په هغو باندې ظلم کوي، د هغو حق وهي. نو یو خو په دې خبره ځان په دې کانټیکس کې پوه کړئ، او دویمه عمومي معنا داسې ده چې یتیم تاسو هر هغه کس ته ویلی شئ چې د چا په سربانی د پلار سوری نه وي، یعنی پلار یې وفات شوی وي. یتیم هغه کس هم دی چې د چا معاشي سپورټ نه وي. بعضې وخت داسې وشي چې د یو کس مور مړه شي، پلار یې بل خوا لاړ شي، او هغه واړو غریبانان در پدې کې شي. اوس د هغو پلار د نیش برابر وي، هغه بیا د داسې اولاد تپوس او سجیل هم نه کوي، بعضې وخت نور ودونه وکړي او بیا خپل واړو دغه شان پرېږدي. بیا د هغوی هیڅوک وارث نه وي، هغوی غریبانان بیا ډېر ګران ژوند تېروي، پلار د هغوی د حالاتو نه بالکل بې خبره وي. نو دا داسې ماشومان وي چې د دوی شاته بالکل څوک مدد کول والی نه وي، په وړوکوالي کې د پلار د محبت نه محرومه شي. نو په دې سپاره کې او په تېره سپاره کې د یتیمانانو متعلق ډېر څه راغلي دي. داسې ښکاري چې د یتیم د مدد کولو دپاره الله تعالی په خپله ودرېدو، او په سورة الفجر کې راغلي دي: کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. نو بار بار د یتیم ذکر راځي. الله تعالی په سورة النساء کې هم د یتیمانانو په حقوق باندې خبره کړې ده. ولی تاسو په خپله سوچ وکړئ، سبحان الله، زموږ رب څومره محبت کوي د خپلو بندیانو سره. نو یو هغه کس دی په معاشره کې چې د هغو د سره څوک تپوس نه کوي. تاسو سوچ کوئ چې د داسې بچی به څه جذبات وي، د دې بچی به څه احساسات وي. داسې ماشوم ته به خپل ځان څومره بې مددګاره ښکاري. تاسو سوچ کوئ که د دیرشو یا څلوېښتو کالو بندیانو هم چېرته مور او پلار مړه شي، نو هغوی داسې محسوسوي چې زما د سر نه چت لاړو. دا خبره هغه کس محسوسولی شي چې چا مور او پلار د دنیا نه تلی وي، هغوی په زړه باندې څه تېر شوي وي، که د هغوی د مرګ ډېره هم موده شوي وي، خو هغوی بیا هم دغه درد محسوسوي. نو دا خو یو وړوکی ماشوم بچی دی، هغه دومره بې وس او مجبوره شي که نه؟ واړو خو هسې هم کمزوري وي، اوس د هغو نه پناه هم لاړه شي. د هغو چې کومه دنیا وي، هغه د هغو مور او پلار وي. ټوله ورځ هغه څومره ځله ماما بابا وایي، او که هغه دوه منټه هم خپله مور ونه ویني، نو څومره بې چینه شي. او سوچ کوئ چې د چا مور او یا پلار نه وي، یا دواړه نه وي، د هغه بچي د زړه متعلق سوچ وکړئ چې د هغو په زړه باندې به څه تېرېږي. هغه به څومره د هر څیز نه محرومه وي. او داسې بچی بیا اکثر په غلطه لاره هم روان شي، ځکه چې د هغوی په ژوند کې محرومي وي، کمی وي. د هغوی څوک حفاظت کول واله نه وي، څوک خیال ساتل واله نه وي، د هغوی څوک خیرخواه او سوچ کول واله نه وي چې هغه په صحیح لاره باندې روان کړي. لکه څنګه چې مور او پلار د محبت سره د خپل بچی تربیت کوي، کو بل بندی کوي هم نو په قهر او غصه باندې، او یا په هغه ماشوم باندې ډېر غټ روب اچوي. هغوی خو ورسره د خپل مور او پلار په شان سلوک چرته هم نشي کولی. څنګه چې مور او پلار د خپل بچي سره خیرخواهي کوي، که هغوی خیرخواه هم وي، خو طریقه یې محبت والا نه وي. چې هغه څنګه هم پاسي، نو بنده وایي چې د دو په سر زه خپه کېږدم، یا دی زه دباو کړم. ظاهره ده د بل انسان په زړه کې د مور او پلار هغه خیرخواهي او خواخوږي خو نشي راتلی که نه. نو تاسو د دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې ستاسو واړو تاسو ته څومره فرمایشونه کوي، په تاسو باندې څنګه چړ راځي، په تاسو باندې سرخ پې کوي. یا تاسو د هغوی څومره نازونه اوچتوئ، ستاسو سره زد هم کوي، مطالبې در نه هم کوي چې ماله دا وکړه، ماله هاغه وکړه. او چې د چا داسې څوک نه وي چې د چا په غېږه کې بنده سر کیږدي او اوجاړي، او یا د چا په مخ کې څوک خپل زد وکړي چې د چا کله سو پریشانی وي یا غم وي چې هغه بنده شیر کړي. ځکه داسې ماشومان اکثر ډیر خاموشه هم وي چې په هغوی باندې څه تکلیف وي، نو چا ته هغوی د خپل زړه حال وایي. د اختر په ورځ تاسو بچي تاسو ته څومره فرمایشونه کوي، هغوی خو هیچ چا ته هم نشي ویلی. د هغو د محرومۍ اندازه ولګوئ، نو د هغو نه هر څه لاړل. چې کله د هغو په مور او پلار کې یو کس لاړ شي او یا دواړه لاړ شي، د هغو وړوکی زړه به څومره غمګین وي. د هغو یو معصومه زندګي وي، وړوکی دنیا وي. د هغو په هغه وړوکی دنیا کې هغه څومره غمګین وي. مونږ خو د هغو دپاره نور هیڅ نشو کولی چې د هغو مور او پلار راولو. نو د داسې ماشومانو د سپورټ دپاره که بنده یو ډالر هم ورکوي، د ورځې نو څو ډېر غټ شی نه دی. نو دلته هیلپنګ هینډز والا ارګنایزیشن دی، اسلامیک ریلیف دی، یا هدایا فاونډیشن، داسې ډېر ارګنایزیشنز دي. زما د هغوی سره هیڅ تعلق نشته، خو زه هسې ستاسو د رهنمایۍ دپاره تاسو ته ویل غواړم چې د دې ارګنایزیشنز په ذریعه تاسو ماشومان سپانسر کولی شئ. نو اوس څومره اسانتیا ده، اوس خو دا هر څو په یو کلیک سره کیدی شي په کمپیوټر باندې، الحمدلله. که چېرې ستاسو په خوا او شا کې څوک یتیم وړوکی ستاسو په نظر نه راځي او ستاسو زړه غواړي چې زه یو یتیم انتظام کولی شم او یا د هغو مدد وکړم، نو تاسو ښه په توجه سره د هغو د یوې میاشتې انتظام کولی شئ، د هغوی د علاج او دوایې انتظام کولی شئ، د هغو د تعلیم انتظام کولی شئ. ستاسو د لږ شفقت او توجه ضرورت وي هغو ته، هغه ستاسو د توجه حقدار دی. نو دلته فرمایلی شوی دی چې څوک کیدی شي چې د داسې خلکو څوک نه وي چې د چا پلار وي که نه، نو هغو ته څوک خبره هم نشي کولی. په هغو باندې د وړوکي د پلار روب وي چې اوس پر پلار راشي او جګړه به راسره وکړي. که هغوی ستاسو په کور کې هم سورانې وکړي، نو تاسو یې ملازه کوي چې اوس به مور او پلار خفه شي. لیکن چې د چا شاته څوک نه وي او هغه دومره وړوکی وي، ځکه چې یو بالغ وړوکی بې مور او بې پلاره شي، نو هغوی ته یتیم نشي ویلی، ځکه چې هغوی د خپل ځان خیال ساتلی شي. لیکن داسې واړو ډېر کمزوري وي، ځکه چې هغوی ځان له هیڅ نشي کولی. او چې بیا خلک داسې واړو شړي او دیکې ورله ورکوي، نو دا د زړه د سختۍ نښه ده. مطلب دا دی چې د داسې بنده د زړه نه رحم وتی دی. او مؤمن خو تواصو بالمرحمه وي، هغوی یو بل ته هم د رحم کولو تلقین کوي. او سبحان الله، او سبحان الله دعا یو داسې لفظ دی، یعنی په یدعو کې. د دې مطلب دی یو کس لری شغول، یو کس له صرف په دې وجه دي کور کول چې دې مال سونه شي راکولی. څوک شړل، څوک د خپل مجلس نه لری کول چې زو رکشه، څوک د خپل مجلس نه استل، دا هم په هغې کې راځي. یعنی هغوی د خپل حق نه محرومه کول. او تاسو ګورئ د حق نه څوک محرومول کوي، چې څوک په لاره ځي نو هغه خو داسې نه کوي کوم چې د هغو رشته داران وي یا د هغو چې څوک ګاونډیان وي. هغوی داسې خلک د حق نه محروموي، نو هغوی داسې کسان ابیوز کوي. او چې خلک د هغوی سره د نوکرانو په شان سلوک کوي، خپل غرض او خپل مطلب پی کوي، د خپلو کارونو د پاره یې استعمالي او وایي چې زه دې به وکړي دا کار، نو جسمانی هم داسې وړوله دیکې ورکوي او شړي. او د دې بله معنی دا ده چې په کوم کور کې هم داسې کس لویږي، هلته د هغو سره داسې سلوک کیږي چې خوراک څښاک خور لور کوي، خو د خپلو په شان سلوک ورسره نه کوي، یا ټول درانو کارونه په هغو باندې کوي، هغه ښکته کوي، د ځان سره یې نه کینوي، د خپلو بچو سره ښه سلوک کوي او په یتیم غریب باندې د کور ټول کار کوي، منډه تړه د هغو په ذمه وي. چې زمونږ خدای ساتو که نه، نو د هغو سره بالکل د نوکر په شان سلوک کوي. تاسو به هم چرته داسې خلک لیدلی وي یا داسې واقعه کیدی شي چې ستاسو د وړاندې شوي وي. دغه شان یتیم له په وراثت کې حق نه ورکړی کیږي، د هغو مال خلق خوري. داسې خبرې په هغه معاشره کې ډېرې عامې وي، ځکه چې د هغو تپوس کولو والا څوک نه وي. پلار خو یې مړ شوی وي، چې دې زمونږ نه څنګه سواغستې شي، نو د حق نه محرومه کول. کو هغه مالدار هم و، خو اوس هغه دې کې خوري، ځکه چې د هغو مال خلق خوري، بلکې څنګه چې ابو جهل کول. او نن خو عامو خلکو ته په وراثت کې صحیح حق نه میلاویږي، خلق خپلو خویندو لوڼو له حق نه ورکوي، ځکه چې هغوی هم کمزوري وي او خپل حق نشي غوښتی. هغوی ته څونه میلاویږي، نو یتیمانان غریبانان خو بالکل څوک په سوکې نه ګڼي. ها، چې څوک په زور یا زبردستۍ سره خپل حق اغستل غواړي، نو هغوی اغستی شي. نو داسې بچي چېرته خپل حق اغستی شي، نو د هغوی بیا ټول عمر دغه شان تیر شي. نو دلته الله تعالی سبحان الله سو فرمایل څومره غټه خبره ده. دا کار هغه کس کولی شي چې د هغو په آخرت باندې ایمان نه وي. تاسو سوچ کولی شئ چې دا څومره غټه خبره ده. په دې دیکو ورکولو باندې تاسو په دوو طریقو سره ځان پوه کړئ. یو خو جسمانی دیکه ورکول وي، او کیدی شي چې څوک چاله جسمانی دیکه نه ورکوي، لیکن په معنوي طریقه باندې دا هم دیکه ورکول وي، یعنی د هغو سره چې څنګه سلوک کیږي، یا که څوک د هغو حق خوري او چې څوک د هغو خیر او خبر نه اخلي، خیال یې نه ساتي، نو داسې کار هغه کس کولی شي چې چا د آخرت په ورځ باندې یقین نه وي. تاسو چاپیره په خپل خوا او شا کې او په خپل خاندان کې وګورئ چې داسې څوک یتیم شته چې د هغو سره داسې سلوک کیږي. که چیرې داسې څوک وي، نو تاسو پوه شئ چې د هغو په آخرت باندې یقین نشته. تاسو به وایئ چې داسې خو ډېر مثالونه دي، ډېر داسې خلک دي، نو آخر څه وجه ده؟ مونږ خو خپل ځان ته مسلمانان وایو، نو بیا زمونږ په معاشره کې داسې ولې کیږي؟ ځکه چې زمونږ په آخرت باندې یقین نه دی پاتې، حالانکه مونږ ځان ته مسلمانان وایو خو یقین مو نشته.